غړی ده.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلی یو،
ځکه هر نقش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنګونو ته مخه راوړه. رنګونو مې رسامیانه او نقشم
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی. لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، کتوند خوې دل ازار نه وای دلدار دریغه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل پوها، دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده، پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري. دا دوهمه پرښته له کومه راغله؟
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاسو راکې دا پنی دی منوای شکرې دی سمې ملګری دی ډېر دی ډاکټر دی نو سواد کې ټول دنیا دی ثوابې دی د نکړه نو ستامر څنګه خوب دی زمونږ ګوار دی
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو په شوندو خندا ټوکون کې شاعر اقبال جان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او نور به کله هم ونه وایي چې تړلې کډې می بیا پاتې د جانان کړې. اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعری کوله، بلکې شاعری یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعری کې نصیحت امیز خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږی پورته کړي، د خپل ولس بې وسی ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ رادیوي مجله د ارواښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکې خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندوی په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکو کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینه صافی له افغانستان سره په تیر بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغانی د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړ شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استادې میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه کړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي.
ده.
د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثار نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقامات او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیځ د میناتوری د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او اندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړنو، اندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه، او دریمه هم د انګورو د تاکې وشنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه اندر ته پاتې شوه. او اندر پکې د اندر کون یا اندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. اندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې ل انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري د باغ ته ورغلې او پاړې راپور برابر کړې.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښ کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړو، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دي، درې تر لاونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې. کوپر وخت کې دا شرابخانه وو، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځای هم کار کوم، دوه ځای کې جم کړ، بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شرابخانه وګڼل شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلې، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربڼ کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښ کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو، او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښ کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمر تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانوي وطن هیتول الجبال بیوت فارحین عادیان او سمودیان به چې پورون جوړول هغه په ګډ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تریشت هغه جوړول. د قرآنی نصو ثابت دی چې دا د درې زره کاله را په دیخوا د عادیان او سمودیان وخت نه په دیخوا دا د
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښی شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول. غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیری او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ور ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوزونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوخو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوخو ته هم زیان ورسولو. د اندربند په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوخو سره نږدې یو ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخوانی نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډي کې دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګاه دلته ګټه دلته عیدګاه عیدګاه جوړېږي. همدلته دغه ځای کې به هغه مشوره شورا ځای به همدلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دې ځای نه دې صندوقونه به اخته او دلته به څکل خلکو.
خلک وای باید د اندرباغ او پکې د شته تاریخي آثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یا د هم د یونسکو د لرغونو آثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو ار لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه د پاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کی یا چار دیوالو شي دغه وش سیمه خردار نه دغه تاوش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسولینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات او فرهنګ پانی وزیر سره دوه ځلې مطالبې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. په دې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د توریزم لپاره یو ډېر مفید آثار په خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغوني تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمي د یو شمیر مینګرو د مینی د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینی ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمۍ مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمۍ په کارونو غږیدلې یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک پوښتنم کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلي او مام ډیر اوریدلي دي. مینی اکاډمۍ په کوم برخې کار کوي؟
مینی اکاډمۍ لیول لحاظ یو اختصاصي کار ده. لیول لحاظ له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله ما نه د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي دې غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه هغه د مینی اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینی اکاډمي د ما په نظر د مکاني لحاظه بې پولو ده او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې موږ دغسې یو څه جوړ کړي یا دغسې یو حرکات یو خوځښت هم پیل کړ. علت یې دا و چې ما خپلې ټولنې ته خپل نسل ته خپل ولس ته او په دې وطن باندې دغه را اورېدلی څلوېښت کلن غام ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی شم چې د دغه هېواد د هر وګړي فیزیکی زخمونه، عاطفی زخمونه، روانی زخمونه، ذهنی زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما لخپل ټول زده کړې ټول په سره سره دغه پولی تر وتلم چې یوازینی څه چې کېدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامهات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین ده.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکی زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او که دا موږ د ژوند تر اخرې شیبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شیبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیا دوی ته ورورسو. او هغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده، او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا را بربنډ کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یو طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محاوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شیبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده، او دا شرم مینه ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
د مینې د عامیدا او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نورم کم کم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینې اکاډمۍ ما موږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړل تاریخ. اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خبرونه راوباسو، خو اوس په دې لاټه کې استو چې دا خبرونه په کوم امکاناتو، ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي. نو په دغه لاټه کې استو کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي، او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي، او د ټول نسلونو لپاره به وي، دا به د ماشوم لپاره وي، او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیا او نوي نه اوښتی ده، دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي، دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي. نو دا ډول یوه نشریه راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي، نه سینی ویش پکې وي، او نه نور ټولنیز اتنیکي ویشونه پکې وي، بلکې د ټولو لپاره وي. فقط مینه به غږوي، یعنی د مینه و سرنده به وي. خو د دې لپاره فعلا لپاره مونږ د مادي امکاناتو په کمزوري کې یاستو، دغه امکانات ته وګورو چې مونږ څنګه کولای شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو، تر هغو چې دا مینه اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینهګر انرژي د ماتن په قالب کې ځای کاندي او د افغانستان ګورګوت دی.
تر اوسه پورې چې مینی اکاډمي کار کړی، هغه خپل پیغام څومره رسولې خلکو ته؟
مینا اکاډمي تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې و، دا ټولنیز شبکې او بل تر وزیات وخت پورې شمشاد رادیو خبرونه دلدله ځانګړي پونه کې او سات تقریبا لس پنځه لس خبرونه هوی خبرې کړې، چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه او هلته به وړاندې کېدل خپرېدل. اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینه اکاډمي په متن واړو او مینه باید په متن واوړو. مینه باید موږ د لوست یو برخه شي، د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي. نو دغه هم ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اسو په لپاره هم هلی ځلې شروع کړي دي چې چمتو سو او دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیله من یاسو چې داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي.
ډېره مننه. تاسی به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي، خو پښتنې نقاشانې او رسامانې به مو ډیرې کمې لیدلی وي. دا ځکه چې د دودیزو قواعدو او رسوماتو له مخې پښتنې ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي. خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتنې دودونو خلاف یو پښتنه نقاش او رسامه ده، دا چې ولې دغه هنر ته مخه کړي؟ په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې غنی مرکه کړي، متیا مو کړي.
فنکار ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ. که په لومړي سر کې درته وایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ؟
سلامونه تستولته، از رسامي او نقاشي دواړه کوم. نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله، نو ډیر وخت کیږي، حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم. اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنټ وینم او ډیر وخت کیږي، یعنی ما دا څنګه سه یو چیرته زده کړی وي او یو معینه وخت خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم. د ماشومتوب نه مې سره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشې ته مې دمه ورکړې.
لومړنی کارونه دې څنګه وو؟ له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایل وکړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسامي دې کوله؟
بالکل، اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله. پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې، ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي. او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه، رنگونو مې رسامیانې او نقاشانې جوړولې.
که دا وایي زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي، ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي؟
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمې دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی شي، او زه هم همداسې مینه مې درلودل سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل. خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتي وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتی وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي کنه؟
وو بالکل زیاتر عزت لیکوالان ګورم هغه سره یې د حسادت کوم چې هغه څنګه خدای خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري ما غوښتل زه همیش غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه او احساسات څرګندوي او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړې دي چې ښځې پکې دي نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي
زه نه غواړم هغوی جج کړمه خو زیاتره نارینه سامان څه دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دی نقاشۍ کې کله چې یو ښځینه انځور جوړوي خو زما په اند سمه د ظاهري ښکلا هم مهمه ده اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده هغه یو باطني ښکلا څه ده هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتې وي دا چې عام فهمه نه دي دلیل یې څه دی
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټرکټ آرټ نومیږي هغه پخوا داسې رسامیانې وې لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښي اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي یو پیغام پکې نښتی په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامۍ په بڼه چې ورسول سي هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه هم جوړوي د خپل آثارو لپاره تاسو هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه لا وخت شته ورته
تر اوسه مې نه ده جوړ کړی خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی او ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله نندارتون جوړوم
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته کاږي
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی هغه زیاتره دی زمونږ د افغانانو کلچر لکه زمونږ مختلفه دي مونږ لکه ترکمن دي ازبک دي هزاره مونږ متنوال دي دي هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري چې هغه کې لباس لري زمونږ جولري لري زمونږ ډېر مختلف رواجونه زه غواړم هغه پکې انځور کړم دا به مې د نندارتون تھیم وي خیره
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا رسامي کوي مخکې انتخابوي کنه ټول خیالي تصویرونه دي
نه زه اوس فکر نه کوم دمر ډیره پر مسلکي سوي وین په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپل جوړ کوم خو زه مخکې انتخابوم ځنته او داس تصویرونه انتخابوم چې ما فکر او هغه خیال چې زلاره ما غي سره مطابقت ولري یعنی ګور مې ډیر سرچ کوم انځورونه به بدل غي نه نقاشې ته پاره
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسي
او بالکل والدنا شاوخوا ما دوستان دي کورنۍ کې دي خلک چې راته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم او جوړ کړي مې هم دي
اغلې وزیري که دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نشي کوی
50% که ووایم دا ابتدایي انسان کې چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري یو هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله دې هنر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغستوی ده زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي
یعنی مینه په کې ډېر نقش لري
ډېر نقش لري
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګالې دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسو د نقاشۍ په برخه کې درلودل
تاسو ته خاص خندونه ما په ځمن کې نه درلودل، ځکه کورنۍ نه منندوی یم. هغوی همیشه زما ته حمایت کړی ده. دیو وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول، د کور مسؤلیتونه به ول، دغه مشکلات بل ځما وخت نشوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم. نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي.
تاسو کله له هیواده بهر هم تللي یا کومې بلې فضا او ټولنې په تاسو اغیزه کړې ده؟ کنه
بالکل، زه تقریبا یو کله نه هم زه د وطن مهاجر سولو. پاکستان کې مې ژوند ډېر تیر کړی ده. د ښوونځي نه مملته فارغه سوې یم، پوهنتون مې مملته لوستی، هلته مې هم خپل هنري کارونه مختبه ولي دي. د لاهور ښار په یولس کلو جنو کې مې د رسامۍ یو نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه، چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جنو کې ترلاسه کړ. او هلته هم تشویق سوم، هغوی هم مننه کوم. او دا یما لپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودلو.
دا که راته ووایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسو اغیزه کړې وه، د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي؟ هغه نجونې چې هلته مو لیدلي، هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی، ورسره کتلي مو دي؟
بالکل، بلې، هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله، چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر پکې ښکاره کړی و، چې هغوی ډېر د هغوی د خوښې هغه وګرځېده. زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلف کلچرونه وګوري، ښکاره یې کړي.
په پاکستان کې تاسو ډېر تشویق شوئ که په افغانستان کې؟
زما د رسامۍ ثبت ته ډېر افغان کلچر ښوونکی دی. زه ډېر غواړم افغان کلچر پکې ښکاره کړم، افغان نجونې او ځوان. نو هلته هم تشویق سم له خود دلته ډېره تشویقېږي. ما دوستان د ملګري د ژوند دي اوسي، همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړ سم. افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده، واضح خبره ده. نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوي.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ، ستاسو د کور ودانۍ.
ستاسو نه هم ډېره مننه.
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي. هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د ښاغلي بدر یو لنډه کیسه دراوروي.
زرپاڼه.
کیبل اسد په منډه له کوره ووت. تر بازار یو څه لاره وه. په نیمه لار کې یې خپل ګامونه ورو کړل، خپل موټه یې خلاص کړ، شل ګونته یې بد بد وکتل. که د پلار ویره مې نه وای، هغه د کیبل په څیر مې ورکولې. شل ګونې یې بیرته په موټه کې ونغښت. د پلار قهرجنه تیره یې ور په یاد شوه. په منډه وځي او بیرته به راځي. په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي. زړه نازړه بیا چټک شو. بازار ته په رسیدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت. دوکاندار ته یې شلګون ورکړ. کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه. کوم ډول کیبل؟ چې ډېر کلک نه وي. کیبل خو بي کلک، ته خو وګوره. اسد کیبل واخیست. له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ. ښه دی، ډېر کلک نه دی. ورو ورو د کور په لور روان شو. د ښوونکي خبره ور یاده شوه. ځای په ځای ودرېد. سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړئ، ورته مبارکي ورکړئ. له دې سره یې کیبل لرې گذار کړ. خوشر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست. نه، پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو. هغه پوهیږي. راته په غوسه و چې ها بل کیبل مې ولې ورک کړ. کیبل ته یې وکتل، بیا بیا یې قات کړ، لکه چې زړه کې څه وګرځېدل. ورو یې خپله پښه په کیبل ووهله. نه، ډېر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونو کې له ځانه سره لګیا شو. کلک دی، ما خو هسې ورو گذار وکړ. پلار خو په مور کلک گذار کوي. نه نه، دا نه وروړم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې. شاوخوا ته یې وکتل، لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونۍ هم نه ښکاري. کاشکې به او کیبل یې رانه اخیستی وای. پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونۍ په زور رانه واخیست. نور ورځ خو یو دم را پیدا کیږي او لبای کمی هارڅ چور کوي. بیا یې شاو خوا ته وکتل مایوس شو، کیبل ته یې وکتل په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمی تغمی کړي، نه نه دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله لیوی کوڅې بلې او لبلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې للری ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غصې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، باز بد یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لری یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو، ماسخوتن شو، ویرې واخیست. زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي، خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره را وګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راووت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومېږي، له تېر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو ده ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په یو ضرورت سلوي ختم کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړی ده، او د پاشارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نور ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوری بولی، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه. د آشنا وصال بتلو همیشه وو، د آشنا وصال بتلو همیشه وو، کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د گل خوبانو خایسته ده، په صورت د گل خوبانو خایسته ده، کتوند خوی دل ازار نوی دلدار دریغه. هر زمان به ما پسل غمه کی باسی، هر زمان به ما پسل غمه کی باسی، چه د عشق پلاس می ورک ما هر تریغا. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغا. د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا. ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغا. د جانان د جان ترمنځ بدن تور کرده، د جانان د جان ترمنځ بدن تور گرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغه. که مدام له خپل یار سره وصال شي، که مدام د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی، او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و. دا چې په 14 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ، کک دی دی فکر سیلا وڑای، چه هوخیارا چه جرارا دا زرینا، ما خدا سی پیغل هیچ لیدلی نده، سل حکمت پا هر تکی کن غختی، پا خزمنو که دا دومرا عقل و پوها، پا خزمنو که دا دومرا عقل و پوها، دا با خز نوی، دا با پرختوی، نه نه خز دا، زما دی مور پا چیر دا، پرخته خو ما تخپل مور هم خکاری، دا دو هم پرخته لکوم راغلا، کک دستر گل کنجو نور تا گوری، تلوسی بیا پزڑکی را پاچیگی، یو زل بیا ستر پهلوان خبر پیل کری، خدا زل دی تیر پچیر پا غصه نده، چه آرام دی غک درنی چه پیدی، بیا دی هغ بی وفانم را تماخلا، سما کرک دی گل بوی لنامشی، مینا کار نه ده حکمت نه ده عقل، مینا زړه غواړي او زړه خلوی پاچاوی، د زړه مینا کې هوا تو خلق نشته، زړه خلوند وی بس یواز جانان غواړي. اردوان پاچا په خاص ما دښمن وو، آن د پلار په پاچاهی کې وکرکا، ګلپوی تر هغې ډیر کرکا وکړه، په تیره چاړه خوک زما ګوګل کړ، خود ژبې د چړې ټپ یې ژور وو، دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی. ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې، د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ، د ګلبوی مینه نه وه د زړه تل نه، له اوله یې دوستي په بل غرض وه، ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته، ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې، ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی، جنګولې یې د خپل وطن لپاره، چه مراد نور لطا اخیسته نشو، بس هغشی به پری خود پلارا، تا ریختین مینه هیچ لیدلی نده، تا لزلم این دل کل لیدلی، ده وطن ده مورنه مینه پخونده، پو توپون و خپل زرگای نده لیدلی، ده هیرمند لمستانه چپو ده چیری، ده روح جام پشور و شر نده چخلی، ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو، چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پرښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي، ښځه مینه ده د مینې سرچینه ده، خزه ژوند ته یو خکل بهانه ده. هو هو خزه نیمایی رڼا دنیا ده. هو هو خزه نیمایی رڼا دنیا ده، د هستی او د ژوندون خکل معنا ده.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.